اوریدونکو سلام د ماښام شپږ بجې سویت ازادي رادیو د دې ساعت د دې خبری مجلې په پایل کې په دې خبری مجله کې به ورسته وایو چې په افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په چین کې دی ټاکل شوی چې سبا په چین کې د افغانستان په اړه یو ستر کانفرنس جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د افغانستان جمهور رئیس په دغه کانفرنس ته وینا وکړه او په افغانستان کې به د پانګونې د اقتصادي پراختیا او د امنیتي ثبات پر څرنګوالي بحثونه وشي. د ازادي راډیو په خبرونه کې د دې مسلې د جزئیاتو ترڅنګ پر نړیوالو مسایلو هم رپورټونه درته وړاندې کوو، خو مخکې تر دې چې زه د خبرونې ټول مطالب په تفصیل درته وایم، عصمت ساروان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له روسي هیلیکوپټرو څخه په عملیاتو کې کار اخلي. سویدن د لومړني ستر اروپایي هیواد په توګه د فلسطین دولت په رسمیت پیژنده او یو څارونکي ډلې وایي د اسلامي دولت وسلوالو سختریزو پرون د سوریې 15 کورد ماشومان خوشی کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر بریالی وباله. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی نن ازادي رادیو ته وویل چینایي چارواکو د موافقو د لاسلیکولو او د راتلونکو درې کلونو لپاره د نقدي مرستو د ژمنو ترڅنګ په افغانستان کې د هغه هیواد د پانګوالو د هڅونې ډاډ هم ورکړ.
د مشخص لاسترونې منګلرو څلور موافقتنامې دي په بیلابیلو برخو کې. د چینایي اړخ هم دا توافق وکړ چې هغه به چینایي شرکتونه د تواتی چې افغانستان کې لا ډېرې پانګونې ترسره کړي.
شاغل سالار زیده هم ویل ولسمشر احمدزی له چینایي چارواکو سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې باید چینایي سوداګرو د امنیت د ټینګولو لپاره لازم اقدامات کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا او روسیې له موافقې سره سم افغانستان روسی هیلیکوپټرونه افغانستان ته روسی هیلیکوپټرونه سپارل شوی او اوس ورڅخه په پوځي عملیاتو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی ظاهر عظیمین ازادي رادیو ته وویل د پنټاګون او د روسیې د دفاع وزارت له قرارداد سره سم وی 15 هیلیکوپټرونه افغانستان ته سپارل شوی دي.
مونږ چې قرارداد سرعت گرفته بوده نو تعویض بدن و فعلاً مورد استعمال استفاده قرار میگیره.
امریکا له 2011 میلادي کال را پدې خو له روسیې څخه د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو لپاره درې شپېته هلیکوپټرونه اخیستي دي. د افغان شزو شبکه وایي د افغانستان ولسمشر ته د شزو د پروګرامونو د وړاندې کولو په اړه د یو مشورتي بورډ رامنځته کولو او معرفي په هدف میکانیزم برابر کړی دی. د شبکې نن په کابل کې له مرکز او ولایتونو څخه تر 1500 د زیاتو مېرمنو په ګډون یو غونډه جوړه کړې و. امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان په نارامه قبایلي سیمه کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریډ کې لشتلشه څلور سختريزي وسلوال وژل شوې دي. دغه حمله نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه په لویدیس په 25 کیلومتر کې شوې ده. چارواکي ویلي چې وژل شوی سختريزي ټول بهرانيان دي. سویډن د لومړني ستر اروپایي هیواد په توګه د فلسطین دولت په رسمیت وپیژنده. د سویډن نننۍ اعلان حیرانوونکی او ناباورانه و ځکه چې د هیواد له یوې میاشتې رئیس د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر مارکوت ویل ستروم د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو د اعلان په ترڅ کې وویل دا د فلسطینیانو د خپلواکۍ د تایید لپاره یو مهم ګام دی.
Today the government of Sweden has decided to recognize the state of Palestine.
نن د سویډن حکومت پریکړه کړې چې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. موږ دا سی پریکړه د هغه حقیقت پر اساس کړې چې د نړیوال قانون معیار پوره شوی، خاوره، خلک او حکومت شته. تر دې په خو کله چې سویډن د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو په باخ خپل اراده اعلان کړه، نو اسرائیل پر انتقاد وکړ. د نشته لستانو عراقي کور جنگیالیو لمړنۍ ډله د سوریې جنگ زپلی کوبانی شارګی تننوته چې لخپل کور جنگیالیو سره د اسلامي دولت د وسلوالو سختري څو پرځید په جګړه کې مرسته وکړي. د کورد او ترک چارواکو په قول ویل شوی چې نن به په 2 ساعتونو کې ډیر شمیر عراقي کور جنگیالي کوبانی ته ورسیږي. یو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو سختریزو پرون د سوریې 15 کورد ماشومان خوشی کړل. دا د هغو 125 ماشومانو وروستۍ ډله ده چې د سختریزې ډلې د می په میاشت کې برمته کړې و. په بریتانیا کې ډیره خیریه مؤسسې اکسفام په یو خبر کړي راپور کې ویل پر بیلونرانو چې شمیر یې مخ پر زیاتېدو دی لږ مالیه په نړۍ کې د هر ماشوم د تعلیم لپاره کافی پیسې برابرولی شي. له راپور سره سم چې پرون خپور شو په نړۍ کې 15 اتیا تنه تر ټولو شتمن کسان لکه د ټولې نړۍ نیمایي بېوزلان چې پیسې لري همره پیسې لري. د اکسفام د راپور یوې لیکوالې ایما سیری نن په لندن کې خبریالانو ته وویل
We think the tax system has got out of control. It's not fair.
موش فکر کوم دا مالیه سیستم له کنټرول وتلای دا نور مناسب نه دی دا هم مناسب نه دی چې نیکاراګوا رانی ولې تر هسپانیا پورې هیوادونو کې ځینې تر ټولو شتمن خلک د عادي خلکو په پرتله د هغه څه په څه چې دوی لري خورا لږ مالیه ورکوي. د اکسفام په راپور کې ویل شوي چې په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي بحران راپدې خوا په نړۍ کې د بیلیونرانو شمیر دوه برابره شوی او اوس یې شمیر 1,615 تنو ته رسیږي. او د فرانسې د مالیه وزیر میشل سپان وویل هیواد یې تیار نه دی چې روسیې ته جنګي بیړۍ ورکړي ځکه چې مسکو هغه شرایط نه دي پوره کړي چې دا جنګي بیړۍ ورکړی شي. روسیې فرانسې ته د دوه جنګي بیړیو فرمایش ورکړی وو او ټاکل شوی وو چې فرانسه د هغو لومړۍ دغه هیواد ته وسپاري.
دا ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په چین کې سباته د افغانستان په ارتباط په کانفرنس کې به د افغانستان ولسمشر په کوم مسایلو باندې خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هڅو د پراختیا ملاتړ کوي. په افغانستان کې د پانګونې اداره وایي چې د افغانستان د نن باید امنیت سم شي ترڅو بهرني هیوادونه په دې هیواد کې د پانګونې جرأت وکړي. او په پاکستان کې په پوځي عملیاتو کې به د ورستیو پرمختګونو خبر سي چې رپورټونه وایي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو عمده قومندان وژل شوی دی.
سخنرانیشان در واقع مسائل مربوط به منطقه و همچنان در مورد چالش هایی که
د افغانستان د جمهور رئیس دویندوی له دفتر سره مخبري کړې دي چې په چین کې د سبا ورځې د کانفرنس جزئیات به راته وړاندې کړي. د خبرونه اول مطلب مو چین ته د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سفر دی. د افغانستان جمهور رئیس نن دریم ورځ چې په چین کې دی او سبب د د سفر روسي ورځوي. د چین حکومت پرون له افغانستان سره ژمنه وکړه چې تر 2018 میلادي کال به د هیواد ته باندې 300 میلیون ډالر کومک وکړي. دا اول ورده چې د چین حکومت په لنډ موده کې په افغانستان کې د دومره زیاتې مرستې تعهد اعلانوي. د افغانستان ولسمشر چینایي لوري ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د اقتصادي پروژو لپاره د دوی پانګونې مسؤلی وي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د چین دا اقدام په سیمه کې له سولې او ثبات سره د مرستې په خاطر د چین د هڅو پراختیا څرګندوي او امریکایي هرکلی کوي. ملالی بشیر به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا په خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې چې د چین د خلکو په لوی سالون کې وسوه د چین د پارلمان رئیس د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د همکاریو غوښتنه وکړه او ویل چې دا به دواړو پارلمانونو ته یو ښه فرصت وي چې خپلې کاري تجربې له یو بل سره شریک کړي. نن چین ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر دریم ورځ ده. سبا به پر افغانستان په چین کې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. په دې اړه د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند فائق واحدی ازادي رادیو ته ویل
جمهور افغانستان امروز در سومین روز سفر خود
د افغانستان د رئیس جمهور د پلان لمخه ټاکل شوی د ولسمشر به سبا د چین پر وخت د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یا د استانبول د پروسې په کانفرنس کې برخه واخلي. ولسمشر به د افغانستان لخوا په دې مهم سیمایز کانفرنس کې وینا وکړي. په دې وینا کې به ولسمشر پر سیمایز ستونزو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه خبرې وکړي.
سخنرانی داشته باشه که سخنرانیشان در واقع مسائل مربوط به منطقه
همداراز د چین د پارلمان رئیس وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید کلتوري اړیکې هم پراخې شي. د ویل په افغانستان کې د چینایي پانګه اچونکو لپاره امنیتي ستونزو ته پام کول ډیره مهمه خبره ده. د زیاته کړه موږ له مالی نظر ستونزه نه لرو، خو د چینایي شرکتونو لپاره د کاري چاپیریال پر رامنځته کولو کې د افغانستان همکاري غواړو. د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې ولسمشر غنی د دواړو پارلمانونو د تجربو د شریکولو د پیشنهاد هرکلی وکړ، او د افغانستان د پارلمان په استازیتوب یې د چین د پارلمان غړیو ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړه. ښاغلی غنی همداسې د اصلاحاتو، د افغانستان د زیربناو په اړه، د ملي پلان او د امنیت د ټینګولو لپاره د افغانستان د نوي حکومت د جدي تصمیم په اړه چینایي چارواکو ته معلومات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په سبا تاسو اوریدل چې په چین کې د افغانستان په ارتباط د یوې سترې غونډې ویناوال وی، او په دغه غونډه کې به د آسیا د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې پر اقتصادي پرمختګ خبري وکړي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ دولتي اداره وایي په دغه هیواد کې باید امنیت ټینګ سي ترڅو په افغانستان کې بهرني پانګوال خپلې پانګې باندې کلی او اقتصادي پروژې پیل کړي. د ازادي راډیو خبريال صفي الله ستانګزای په دې ارتباط له کابل رپورت وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان کې د مس عیناک او امودریا په څیر د چین د دوه لوی پروژو اساسي کارونه نه دی پیل شوی، افغان ولسمشر له چینایي چارواکو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې ډیره پانګونه وکړي. په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره وایي په لومړي سر کې ښه ده چې د شته پروژو پوره امنیت وساتل شي، کنه نو پانګوال د ډیر کار لپاره زړه نه ښه کوي. د دې ادارې رئیس وفی الله افتخار د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته حکومت د مس عیناک او امودریا په څیر د لوی پروژو امنیت وساتي، دا به په خپل پنګوال وهڅوي چې لا زیاتې پنګونی وکړي.
د دوه پروژې چې وسه پورې ابتکار نه دی شوی، ما په خیال دا تر ډېره حده امنیتي مشکلات دي او سیاسي ستونزې دي. ولسمشر هم اقتصادي اهمیت د دغه دواړو پروژو باندې پوهیږي، نو دا د هغه په لومړیتوبو کې قرار لري، او تر څو چې موږ شته پروژې فعاله نه کړو، نوي پنګوال هم بیا زړه نه ښه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس چین ته په سفر کې د شینهوا په پوهنتون کې وینا وکړه، او چینی وهڅوي چې په خپلو کارخانو کې د افغانستان له طبیعي زیرمو کار واخلي. ښاغلی احمد زی له دې مخکې له یوې لویدیځې رسنۍ سره په مرکه کې هیله ښودلې وه چې چین به له افغانستان سره مرسته وکړي څو دا هیواد د کانونو په برخه کې په یو صنعتي مرکز واوړي. د وی چین د افغانستان د غازو او قانونو په برخه کې یو ستر پنګوال دی. مونږ هیله من یو چې د چین او نورو هیوادونو د لوی کمپنیو په همکارۍ مونږ د قانونو د صنعت په برخه کې د خدماتو په یو مرکز بدل شو. خغلی احمد زید شینهوا په پوهنتون کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه چې په یوې ګډې همکارۍ سره به افغانستان وتوانیږي په لسو کلونو کې د مسو او وسپنې په یو ستر صادرونکي هیواد بدل شي. د چین صدر اعظم لی کینګ له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد د بنسټیزې بیا رغونې، ریل پټلۍ، سړکونو او برېښنا په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی. اخو د جمهور رئیس ویاند نظیف الله سالارزی ازادې راډیو ته وویل افغان لوري چینایي چارواکو ته ژمنه ورکړه چې د مس عیناک او امودریا په څیر د هغوی د لوی پروژو په وړاندې هر ډول ستونزې به هواروي.
مس عیناک د اوبل امودریا د افغانستان په مشخص ډول ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به هر هغه ستونزې چې د دې پروژو په وړاندې موجودې دي رفع کړي. چینایي اړخ هم دا توافق وکړ چې اغوبخ چینایي شرکتونه د تواتې چې افغانستان کې لاړې پنګونه ترسره
کړي. لبلې خوات سیړونکې وایي د دې ترڅنګ چې د لوی پروژو لپاره اساسي خبره د پوره امنیت موجودیت دی، په تړونو کې باید شفافیت ته ډیره توجه وشي. چین چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان له بیا رغونې سره سلګونه میلیونه ډالر مرسته کړي، له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه کړې چې 330 میلیونه ډالر به مرسته ورسره کوي. صفی الله ستانګزای، ازادي راډیو، کابل.
او د جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د سفر په اړه د افغان بیسیم د 313 شمیرې څخه یو شمېر دوستانو پیغامونه راستولې دي. کریم له کندهار لیکي په افغانستان کې باید د اقتصادي پراختیا او پانګونې د زیاتېدو لپاره لوی لارې جوړې سي. او عبدالله خطرناک له هلمند لیکلي دي چین د افغانستان پخوانی دوست او هیله ده چې په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا په ارتباط به عملي ګامونه پورته شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو تاسو هر ورځ د سهار له وو بجو څخه د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. یو که انټرنیټ لري نو تاسو کولای شئ چې د انټرنیټ لري هم ازادي رادیو واوري. لا اورزګان څخه یو اوریدونکو د افغان بیسیم په 313 شمیره باندې پیغام راستولای چې په اورزګان کې د ازادي رادیو پروګرامونه ولینسته. دا به همدمن پښتنه وکړو کې دا سي ستاسو پر رادیو کې څه مشکل وي او یا شاید خبرونه نه سي اوریدلای، تاسو ته به د دې مسلې سپیناوي وکړو. ازادي رادیو باید تاسو واوري په اورزګان کې. په افغانستان کې د میرمنو شبکې جمهور رئیس ته د شدینه د مشورو ورکولو لپاره یو غونډه جوړه کړې و. په دغه غونډه کې چې نن په کابل کې جوړه شوې و د میرمنو استازو وویل چې دوی به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتلو او ښځو ته د موجودو ستونزو د حل لپاره له ولسمشر سره خبرې کوي. خان محمد سیند نن په کابل کې دغه غونډې ته ورغلی و او له جزئیاتو یې رپورټ لري.
زنای افغانستان یک بار دیگر با آرزوی خود نزدیک میشه.
په کابل کې د بیلو بیلو ولایتونو په سلګونو خزینه فعالان راغونډې شوی. سو جمهور رئیس ته د ښځو د ستونزو د هواری په برخه کې یو شپږ کسیزه مشورتي شورا جوړ کړی. په دې ښځو کې د پوهنتون استادانې، د مدني ټولنو او د ملي شورا یو شمېر غړي شامل دي. د افغانستان د ښځو د شبکې رئیس حسینې صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړی ناسته کې به د دې شورا د غړو د غوره کولو لپاره نظریات راغونډ شي.
ما امروز شاهد برگزاری محفل شورای مشورتی زنان
مونږ نن د جمهور رئیس ته د ښځو د مشورتي شورا د جوړېدو شاهدان یو. د بلخ ولایت نه شپږ پوهې ښځې انتخاب شوې چې دلته د دې شورا د جوړېدو لپاره پوهو کاندیدو ښځو ته رایه ورکړي. سوله دې لارې د ښځو پیغام خلکو ته ورسوي او ستونزې ته یې د حل لار ومومي.
په پام کې و چې د شورا د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په حکومت کې کار پیل کړی وای. خو د افغانستان میرمنو شبکه وای چې د ښاغلي کرزی د غوښتنې په اساس د دې شورا فعالیت ځنډیدلی و. د افغان میرمنو شبکه هیله ښیي چې د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هغه ژمنې عملي کړي چې د ښځو د ژوند د ښوالي لپاره یې کړي دي. د بلخ پوهنتون استاده منیژه پاکتین چې د دې ناستې یوه ګډونواله ده غواړي چې دې شورا ته هغه کاندید ښځې راشي چې وړتیا ولري. منیژه پاکتین هیله ښیي چې دا شورا مثبت کارونه ترسره کړي.
زنای افغانستان یک بار دیگر به آرزوی خود نزدیک میشن.
افغان میرمنې د یو بورد جوړېدو په خاطر یو ځل بیا خپلو هیلو ته نږدې کیږي. جمهور رئیس چې غواړي د ښځو د روغتیا لپاره له ښځو سره مشورې وکړي، دا مشورې باید مسلکي ښځې وکړي.
د دې شورا د معلوماتو له مخې دا شورا به دوه میاشتې وروسته جمهور رئیس ته د مشورو ورکول پیل کړي. د ښځو چارو وزارت د دې شورا د جوړېدو هرکلی کوي او ډاډ څرګندوي چې دا شورا به په مختلفو برخو کې د ښځو غږ پورته کړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی پرون په چین کې یو وار بیا وویل چې دای به ډیر ژر په افغانستان کې تر مشورو وروسته د افغانستان د ستري محکمې په نه کسیز حیات کې یو شزه قاضي په دنده وګماري. په کابل کې د شوزو یو شمېر استازو د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د دې خبرې بیا هرکلی کړی دی. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه یې تاسو رپورټ لوستلی شئ.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بیا رغونې د مصارفو د څارنې اداره خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د دغه هیواد بیا رغونې هڅو ته تهدید پیش کړی دی. د ازادي راډیو په افغانستان کې د امریکا د څارنې د ادارې د امریکا د مصارفو د څارنې د ادارې له مشر جان سوب کو سره ځنګړې مرکه کړې ده چې دغه مرکه جزئیات به ملالی بشیر وړاندې کړي.
نن د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار خپل څلور میاشتنی راپور خپور کړ. د دې راپور له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موضوع د امریکا او نړیوالې ټولنې په ایجنډا کې له پامه غورځول شوی ده. د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د سیګار رئیس جان سوبکو وویل امریکا او نړیواله ټولنه یو متحده ستراتیژي نه لري. زما په فکر دوی باید افغانانو ته هم په دې ستراتیژي کې برخه ورکړي. سابکو د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د قوانینو پلي کوونکي او د مخدره موادو پر ضد د نړیوالې ادارې پر څنګه انتقاد وکړ او ویل دوی ماته یازما په دفتر کې هیڅ چاته داسې څه نه دی ویلي چې وشي دوی غواړي حالت ښه کړي. سابکو ویل واشنگتن د مخدره توکو پر ضد په مبارزه کې اوه میلیارد ډالر ضایع کړي دي. د ازادي راډیو ته ویل موږ تر اومه میلیارد ډالر زیات د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې ضایع کړی دي. آیا د بهرنیو چارو په وزارت، دفاع وزارت یا د امریکا د نړیوالې پراختیا په اداره یو اس ایډ کې د یو چا پر دنده څه اغیز وسو چې دوی په تیرو دیارلسو کلونو کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې ناکام شول؟ نه، هیڅ ډول اغیز پرې ونه سو. د راپور لمخه پر دې سربېره چې د دفاع وزارت د استخباراتي ادارې د راپورونو لمخه امریکا لکاله یوازې د 2.12 میلیون ډالر هیروئین نیسي، خو شاوخوا 3 میلیارد ډالر د مخدره موادو پر ضد په قانون پلي کوونکو هڅو کې لګول شوی دی. راپور زیاتوي چې د بهرنۍ چارو د وزارت او خپلواک دفاعي قراردادي شرکت دین کورپ د قرارداد لمخې د 1 هکتار ځکه د کوکنارو لبیخه د استولو لپاره تر 3000 ډالر زیات لګښت پکار وی. سابکو وویل د مخدره مواد ستونزه بلمنځ نه ځي، اداري فساد بلمنځ نه ځي. که موږ ورته حل ونه لټو، که موږ د دې حقیقت سره مقابله ونه کړو، دا ستونزه به هغه بیچاره هیواد نسکور کړي. سابکو زیاته کړه چې د افغانستان اوسنی ولسمشر هغه وخت چې د مالیه وزیر وو دې خبرې ته اشاره کړې و چې افغانستان بې له مالی مرستو د مخدره توکو د مافیا په سیمه بدلېدای شي. سابکو وویل چې د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې د وسلوال مخالفت سره مستقیم تړاو لري.
رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتې پیسې په افغانستان کې د حکومت مخالف او وسلوالو ډلو او غیر قانوني وسلوالو ډلو ته رسیږي. رپورټونه وايي په افغانستان کې سرشکال د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات تریاک تولید شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د سیګار د ادارې د رپورټ دا برخرات کړ چې وايي په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزه د ځانګړو پولیسو د روزنې لپاره پیسې بې ځایه مصرف شوی دي. صفی الله ستانکزی جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موئینیت ټینګار کوي چې په 13 کلونو کې له ماشونو پرته نورې هیڅ ډول پیسې له مخدره موادو سره د مبارزې په نوم نه دي ترلاسه کړي. یاد موئینیت د خبرې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار ځانګړې ادارې سیګار ویلي له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو په تشکیل ډېرې پیسې لګېدلې، خو ولایتي څانګې ترې نه دي برخمنې شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې موئینیت ویاند سید مهدي کاظمي پنځمې پر ازادي راډیو ته ویل په تیرې ولسیزه کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو ټولو څنګه ته یو شان توجه شوې ده.
د نغدو پیسو په نوم چې مونږ یې ولایتونو ته ولیږو یا زمونږ ولایتي چارواکو له بهرنیو پوځیانو یا هم افغان دولت نه اخیستي، داسې څه نشته. د سیګار په نوم اداره چې کله یو ریپورت خپروي خدي چې ټول جزئیات وړاندې کړي. زه فکر نه کوم چې دا مسله له مخدره موادو سره د مبارزې موئینیت لپاره د بحث وړ وي. دا ریپورت په بشپړه توګه زموږ لخوا رد ده.
له مخدره موادو سره د مبارزې موئینیت د معلوماتو لمخې پروان کال کې له ټول افغانستان نه د مخدره موادو 1300 قاچاق وړونکي او ډېره اندازه مخدره مواد نیول شوي دي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار ځانګړې ادارې په دغه ریپورت کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو په تشکیل باندې د لګېدلې بودیجې دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي. له بلې خوا له مخدره موادو سره د مبارزې افغان وزارت وایي د سیګار ادارې د دغه ریپورت په اړه به راتلونکي اونۍ له اړوندو ادارو سره ګډه ناسته جوړه کړي. دغه وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل تر څو چې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس خپلواک نه شي، د دې ادارې هڅې به د پام وړ نه وي.
دا کوم چې سیګار یو ریپورت خبره کوي، د دې لکه وزارت مبارزه مواد مخدر تصمیم ونیول چې دا کوم فرقای کاری چې دلته دی او کوم ادارې چې دلته موازی او ممثل په افغانستان کې د نشي توکو پر ضد کار کوي، دوی ته موږ بلنه ورکړې چې دوی براسي دلته وزارت او کوم مصرف چې تیر دیار لسکاله مخکې مصرف دي سره د نشي توکو پر ضد مصرف کړی دا خپل ځان سره دا اسنادونه راولي.
کاغلی ازهروي سکال د سیاسي ستونزو له امله شاوخوا 215 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوې چې 5500 ټنه مخدره مواد ترې تولید شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي هر کال نړیواله مافیا او 1 میلیارد ډالر د افغانستان له مخدره موادو ترلاسه کوي. دا وزارت وایي تر هغه چې له مخدره موادو سره د مبارزې ظرفیت لوړ نشي او سیمه ییزې هڅې نوي موجودې، افغانستان به د کوکنارو له کرکیلو او د مخدره موادو له تولید په امان نه وي پاتې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
رپورټونه وایي چې د امریکا مشکوکو بی پیلوټه الوتکو په وزیرستان کې نن هوایی حمله کړې دي چې په هغه کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي او د سیمې د خلکو په وینا په دغو کسانو کې یو لوی عرب قومندان هم شامل دی چې وژل شوی. بل خوا پاکستانی ځواکونه وایي په خیبر ایجنسی کې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې لسهاو کسان وژلي او زرهاو نور له سیمې تېښته ته مجبور شوي. البته د دوی مطلب وسلوال دي. سلطان محمد سرور د لویدیزو خبري اژانسو د رپورټونو په استناد د دې مسلې نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمو باندې په دې وروستیو کې د امریکایي بی پیلوټو الوتکو بریدونه زیات شوي دي. امریکایي ځواکونو په یوې اونۍ کې څو ځله دغه ډول بریدونه کړي، خو نننۍ برید وروسته له دې ترسره کیږي چې امریکایي او برتانوي ځواکونو په افغانستان کې خپل ماموریت رسمن پای ته ورسوه. د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي، له بریده وروسته د وژل شویو کسانو مړي یو نامعلوم ځای ته یوړل شول. موږ له سیمه ییزو جنګیالو واورېدل چې یو لوی عرب قومندان هم وژل شوی، خو د نوم یې موږ ته څه ونه ویل. یو بل کلیوال هم چې د خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې، دغه اژانس ته ویلي چې په کوم کور باندې چې برید شوی یو شمیر بهرانیان میلمانه پکې اوسېدل. هغه ویلي چې دغه کسان په شمالي وزیرستان کې لویو عملیاتو څخه جنوبي وزیرستان ته راتښتېدلي وو. هغه مهال چې د پاکستان حکومت له طالبانو سره بې نتیجې خبرې پیل کړې، د بی پیلوټو الوتکو بریدونه درول شوي وو، خو څلور ورځې مخکې تر دې چې د پاکستان حکومت په تیرې جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د خپلو عملیاتو د پیل اعلان وکړي، دغه ډول بریدونه بیا پیل شول. د دغو بریدونو د تلفاتو دقیقه شمیره او څلنګوالی ځکه پوره نشي څرګندېدای چې سیمې ته د خبریالانو ورته ګران دی. د عربو او ازبکو په شمول بهرني جنګیالي د وزیرستان د قبایلو په دغې غرنۍ سیمه کې اوسي. بلخوا د پاکستان اردو نن وویل چې د خیبر ایجنسی په عملیاتو کې 90 کسان مړ او زرګونه ولسی خلک د سیمې پریښودو ته مجبور شوي. د پاکستان د اردو اعلامیه وایي د چهارشنبه په ورځ 21 مشکوک وسلوال کسان او 8 عسكر وژل شوي، خو د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په هکله یې څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د دغو عملیاتو له کبله شاوخوا 18,000 کسان د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شوي. د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل،
واځه دا چې حالت په ډېر خراب و، دا خړډاګ دې په هغه باندې ګولرش کې په ګورونو باندې ګولرش کې کنه، او بس دا خلک مشمون کې مړي او سمون نشه کې خراب دي، بس موږ دا واځي کوزروت.
د سیمې خلک وایي ډېر کسان د جنگ د دواړو لوريو ترمنځ گیر پاتې شوي. حکومت یې ځواکونه ورته وایي چې سیمه پریک دی او وسلوال کسان ترې غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. وسلوال مخالفین ځکه له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي چې اردو له درنې بمباری او د توپونو له ډزو ډډه وکړي.
خبری مجله اوري
او سمیوان نړیواله مسله د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادو وسلوالو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې سره خپل یو ځای کې دلیل اعلان کړی. په یو ویډیو کې چې تازه پر انټرنیټ خبره شوې ده، د اوزبکو وسلوالو ډله د امام بخاري لوا وای چې دوی د عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې سره بیعت کوي. د ازادي رادیو خبريالي په اړه یو رپورت برابر کړی دی چې رضوان مراد به مهمه برخه وړاندې کړي.
کته هم چې په ټولنیزو شبکو په خبره شوی ویډیو کې یو شمیر وسلوال د اسلامي دولت ډلې او د حقي لمشر ابو بکر البغدادي سره بیعت اعلانوي، خدا سينخ کاری چې د اوزبک جنگیالیو د امام بخاري له واپنامو وسلواله ډلې دی لیومخه له اسلامي دولت سره یو ځای شوی وی. په دې ویډیو کې چې د اکتوبر په 9 نیټه خبره شوی، دوه اوزبک وسلوال وینا کوي. دا کسان چې ځانونه ابو حفص الاوزبکی او سعد الاوزبکی معرفي کوي وایي چې دوی له ماورا النهر څخه راغلي دي. د امام بخاري د لیوا وسلوال په سوریه کې پر روانه جګړه کې هم ونډه لري، او د غلطه القاعده پورې تړلې د جبهة النصر وسلوالې ډلې په لیکو کې د بشار اسد رژیم پر ضد جنګيږي. دا ډله په انټرنیټ کې هم فعال ده او څو ځله په سوریه کې پر روانه جګړه کې د خپل وسلوالو ویډیوګانې خپرې کړې دي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د امام بخاري د لیوا یو شمېر وسلوالو ولې د اسلامي دولت ډلې او د هغې له مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت کړی دی. خدا سیخ کاری چه د خپل منځي اختلافاتو او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د پرمختګ پړه د تبلیغاتو له عمله د منځنۍ اسیا د وسلوالو لورې بدل کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې اوزبک وسلوال د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای کیږي. تر دې مخکې د صبري ډلې په نامه یو شمېر وسلوالو چې د سوریه په حمص او حما خارونو کې د حکومت پر وړاندې جګړه کې برخه درلوده، هم له اسلامي دولت سره خپل بیعت اعلان کړو. د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په ریکو کې د ازبک جنگیالیو د موجودیت پړه دا ویډیو په داسې حال کې خبره شوې ده چې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د اسلامي دولت لخوا د متوجه ګواښ او د دې ډلې د سخت دریځ ایدیالوژۍ له امله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، نورې څو ثانیې وخت لرو. د 1903 شمیرې څخه پر افغان بیسیم ټلیفون محمد حسن هنری له تخار لیکلی: په اشکمش ولسوالۍ کې هر کال د کوکنارو کښت لا زیاتېږي خو حکومت یې پروا نه لري. او ملنګ ناصری له پکتیا وایي: په افغانستان کې حکومت باید پر زیربنایي پروژو ډیر کار وکړي او امنیت ټینګ کړي. دا و د خبرونې وروستي دوه پیغامونه. بل خبرونه مو زرغونه منګل وړاندې کوي. زه اجازه غواړم. د خدای پامان.